پله اسرائیلانو سره په دې موضوع خبرې وکړو چې دوی به څه کوي. د جیو ټول غړي موافق دي چې اسرائیل له حق لري چې ځواب ورکړي، خو دوی باید متناسب ځواب ورکړي. ریټرز اژانست یو شمېر کتونکو په وینا څرګندوي چې د اسرائیل ځواب به د اپریل د میاشتې په تناسب، چې هغه وخت هم ایران د اسرائیل په لور توغندي ویشتلی وو، دا پلا سخت وي او دا امکان هم شته چې دا ځل د ایران اټومي تاسیسات یا د تیلو تصفیه خانې په نقش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر ایران به بندیزونه زیات کړي او ټاکل شوی ده د اسرائیل سرریاسم سره هم وګوري. د ښاغلي بایدن په وینا ایران له لارې وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارت کیمپل وایي منځنۍ ختیځ د چړې له څوکې سره مخ دی او د جګړې پراختیا به د اسرائیل او متحده ایالاتونو ګټې زیانمنې کړي. ښاغلي کیمپل چې په واشنگتن کې د کارنګي څېړنیز مرکز ته پرون آنلاین خبرې کولې، د امریکا دریځ یو ځل بیا په ډاګه کړ او ویل چې ایران یو ډیر غیر مسؤلانه کار کړی دی چې یو ځواب باید ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا د اسرائیل د ځینو اقداماتو د ملاتړ په برخه کې خپل دریځ روښانه کړی دی او په لبنان کې د اسرائیل د عملیاتو پراختیا ته خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسرائیل پوځ په خپلو شمالي پولو کې د لبنان له حزب الله ډلې سره په جګړه دی. د چهارشنبه په ورځ د دې جګړې په ترڅ کې اته اسرائیلي عسکر ووژل شول، چې دا په یو ځای د تیر یو کال په ترڅ کې د حزب الله له وسلوالې ډلې سره تر ټولو زیات تلفات چې اسرائیلي پوځیانو ته اوړي. ایران پرون وویل چې پر اسرائیلي د توغندیو ستر برید پای ته رسېدلی او غوښتلې چې له دې لارې د نورو خوځښتونو او تحرکاتو مخه ونیول شي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولې اوس به خې دغه کچره صفر سوی ده؟
د کابل وستون کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبرې دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه کړي. د کابل اوسېدونکي له ما په دې اکله وایي
په افغانستان کې تر ډیره پورې ته ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنۍ سوی ده. خو هم ښځو ته د نارینه له لورې نه کمی پیسې ورکول کېدې یا هم بخینه ورکول کېدې، ولې اوس بخي دغه کچه را صفر سوی ده؟ چې دوی بیخي خځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل سوی پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریداري تمه خپل خځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه حقیقتاً دی دوی ډیر کم ستونز ورته حلایي ولې د هغو ستونز لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډیر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې 10 روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شوار ما یک بلند است ماشش
سره لدی چې میړه می ډیر ماش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میل مرزي خپل مې پیسو ته ضرورت کیږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې به هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې به په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپلو ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو ښه ترخه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ مازه، ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی، تبا چې هر څه طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې. سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه تبا یا بیرون وي، کله نا کله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله میرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری میرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری میرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې میرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د خځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله، تاسو پاس یو څه مودینه بیرته افغانستان ته لاړی او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره په دې تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دې کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پې اچولې دي نوی رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوې، مخکې د اقل یو کار درلودو، یو حیاتي بې درلودله، هغه که کار لري والې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولای د درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او میرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بېشایان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرونه میرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په میرمنو راغلی، څه وکړي چې د اقل میرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید زه ووایم چې افغان میرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری میرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، میرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پی تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی، اوس دغه د نوې رژیم پر اطلو سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او بیا بازار ته راوړلې شي، خرڅولې شي. موږ په بازار کې وګرځېدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي دي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میوا زمغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، ا د اقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغې خلاص سره وړي چې خپل سلز په حلوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکړي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي، لاس تر زنی دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیر ترسیږي؟
خو خبر هم نه غزه چې کورانه تا تر خو لاره مست کیږي. کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد اندازې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې ک بالغه ونی شي 90% یا 80% خزي هم دا اوس په کورونو کې پر باندې ناروغي باندې خت دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کنه، یو خو پټوله کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه کوي، اراده نشته دی. کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکاریم په واچوي، ولې 40 روپۍ په دې ورځ غټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نظر دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي، د خلک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي، د ورځې لا سوشل خو غټي، د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټ راون غاړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو براوزي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزې خبره ووزي.
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شا گاوان کې د سیو میرمن ته لیدلې و؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه، حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا 50 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کېنی، بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دي، حتی ما کسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بيخي وي دونه سره سره نه کې، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وا، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې د خالي اوبه تل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالات په تیرېدلو ده او راتلونکي به بل اخر اخسي، چې دوی دومره ځان وساتي ادي اقل هغه سیستم چې دوی تل جګر خوري نه پیدا نسي؟
ټول کې د ستونزې لارې وازي نشي کېدلی چې دوی په کور کې کښېني او زړه وخوري. هره ستونزه چې ده هغه د حل لاره لري. که دوی چېرې خپل همت له لاسه ورنه کړي او هغه څه چې دوی یې توان لري، هغه څه چې د دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% یا نه وي، بیخي هغه 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې، او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي، بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه بیا خرڅوي. یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مرۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مرۍ څکه؟ هغې ویلې چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې تکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللي په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 1000 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټي دې ته لویه خبره ده.
او نارینه وو ته څه وایې؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کم هغه په دې سختو شرایطو کې له خپلو میرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکا چې میرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي رکی، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې، کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به یې ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک کې مې پیسه شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله دغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10 روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسه باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسې نه لرم، یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندی سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي. دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه دا سی یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي که هغه ورور وي که هغه میړه یې نه ورته ورکوي که نه، دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي چې دا نه یوازې نه شي کولی چې دا ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایقو نه دوی باوسي او راووسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاده کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه داره هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل، دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوندزیو دروازې بندې کړې.
خځې له کار څخه مانا شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګرې میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته یې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040221440. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ، وړکتون او خوندځي کې د ماشومان په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما غربي نړۍ کې چې دا 18 کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د 18 نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر و کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر 12 کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د 12 نه چې پورته شي بیا هم ماشوم میسابېږي تر 15 کلنۍ پورې. خو هغه مرحله فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري. تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلی یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوريان لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کله کورنۍ نه بره شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي خنه خو په پلار مور باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کی، او لایغین را ورسته د پالن او روزنه پر اړه باندې باید ډیره زیاته پاملرنه یې په پالن او روزنه کې باید وشي. د ژوند د سهولتونو او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته پاملرنه وشي، تعلیم او تربیت ته پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې پیغه مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي، د نورو سهولتونو ترڅنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي. سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه ترسیږي، د طفولیت مرحلې نه تیریږي، 15 کلنۍ ترسیږي، 12 کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامع نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د دې راهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر اړه باندې ډیر زیات حقوق دي. خدا چې موږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلاتو په وجه باندې.
د خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم لکه ورځ چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلې دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو باندې ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول و وړکتون خو په حقیقت کې همداغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم دپاره هماغه ده چې له موږ ځای نه بنسټ او تهداب د ده د کرکټر او د ده د شخصیت او د ده د ښې روزنې راپیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخلیږي چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته یې ښه توجه وشي، تعلیم او تربیې ته یې ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه په هغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه ورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متضرر دی، هغه آسیب پذیر قشر دی جامعه چې دی، ماشومان دی، داسې ماشومان دی چې هغوی په ډېر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محرومه دي، او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغسې ماشومانو دپاره هم ډېر کم امکانات او ډېر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا دپاره شته دي. دا ته توجه کړل پکار دي، د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی، دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي، د وړکتونونو په توسعه کې، د دوی په زیاتولو کې، د دوی په نورو برخو کې باید ډېره زیاته توجه وشي. دا وړکتونونه باید دې حد ته ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي، هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي، تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي، بیا په وړکتون باندې، وړکتون ته خبره رسېږي او بیا هم ښوونځي ته رسېږي. نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته پاملرنه وشي. هغه حق یې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپیریال او د درسي موادو ورته تهیه کول، په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینه برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي یا ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت کې له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت موږ تاسو د عقیدې او د دین له لحاظ هم جواز نه لري، او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کیږي، او یا هم ورته لازم مثلا درسی مواد نه برابرېږي، او یا هم مثلا د استادانو کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلفو برخو کې هغه سهولتونه چې د ماشومانو د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دي، هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي، خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وي، مکاتبو د تعمیرونو پر رابطه باندې مثلا مشکلات. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسی مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط و ماحول نه ای ورته تعمیر و سرپناه د مکتب نه ای ورته، نو طبعا چې د دوی پر روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفی تاثیر کوي، او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا بیا یو سالم ځوان بلدی نه جوړی، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړی، په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي، اوس لا پسې زیات شوی دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب، د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخه کې موجود دي، دا متاسفانه مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خلا ټولونه بد ادا چې د شپږم سیمه پورته حتی ماشومان مخصوصا وناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري چې دا تر ټولو غټ ظلم د ماشومان په حق کې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی د لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې دغه سه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا به دا ټولنه کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي، دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولې اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغه نه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېر زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډېر زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډېر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډېر زیاته مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
په خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بدې پایلې رسولای شي که ماشوم سره بی پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی، د ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده. همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کی، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه یو بی تعلیم یو بی تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغه ځوانان په ټولنه کې زیات شي، ټولنه د تعلیم او د سواد کچه پیږي کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختۍ او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډیره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومان په آینده پورې تړلې دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ ځپلې ټولنه ده، جنگونه پکې تیر شوی دي، دا د تعلیم زمینه لاپس باید زیات شي، په دې برخه کې پانګونه لاپس زیات شي، محدودیتونه باید ایست شي، د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بل ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړیږي، همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیره قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي، دته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډیر زیاته سرمایه گذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا، ښه لباس تیار کا، ښه ښوونځي کې دی شامل کا، مګر د بې پروايي له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا به څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي؟
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري، دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت یو دای مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالم سالمه تربیه دی دوی وشي فراتلون کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلق د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم پراتلون کې کې هغه لري ناراضه بوي او دا فکر به کوي چې مور پلار په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کړي. هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومانو روزنه تربیه ته سالمې ښوونې او روزنې ته اولویت ورکول شوی دی او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینې برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت باید تر سره کی، باید د زمینه برابر شي، دغه قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران صاحب، موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي، البته اکثره مور پلار سره مخسوي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بے پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومان سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه پراتونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي، د ټولنې په درد ولګيږي. په اخر کې په غاټو ټکو کې خپل مشوره د غسی کورنیو ته تاسو ولري چې سره کوم اولاد وروزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي، عام دي مملکت په درد دواسي.
دقیقه خبره ده، کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلی او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي، په جامعه کې به خوشونتي، په جامعه کې به مشکلاتي، د پرمختګ هیڅ سرک بنې کې د ما غوښتنه دي ټول افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو روزنې ته، د ماشومانو تعلیم او تربیه ته، د الهي اوامر او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده، په دې باندې باید زیات اصرار وشي، زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي. او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي، بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي که هغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي، سهولتونه ورته ایجاد شي، مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي، په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي. که چیرته مونږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو، نو دغه یوازینی لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې، په خپل ماشومان باندې که هغه ماشومان دي که جنکیان دي، د ته توجه وکړو او د دغه اوسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي، د دغه حالت نه باید راووځو.
ډیره زیاته مننه.
کور ودان. ډیره مننه.
قدر من دوستانو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبري وشولې. لمن سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو عثمان کامران، تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.